سلامونه ستړي مشه دا سهار شپږ بجې تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. نن د مارچ تما د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. د ورځ په ټول نړۍ کې په دې موخه لمانځل کیږي چې په ټولنیز ژوند کې خزو ته پراخه ونډه ورکړل شي او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. د دې ورځې په مناسبت په یو شمېر هېوادونو کې رسمي رخصت وي او نارینه د خزو حقونو ته د درناوي په موخه هغوی ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا ورځ په رسمي توګه لمانځل شوې نه ده او د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز سربیره د دولتي ادارو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځول شوې دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت یو ځل بیا په د هیواد کې د آی سی سي کارت لرونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر پایه له د هیواده ووزي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون جمعه خبره کړې خبرداری ورکړې کې چې د کډوال په خپله خوښه ونه وزي د اپریل میاشتې له پیله به یې په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج په اړه خپله خبرداری په داسې حال کې تکراروي چې وړ مورس 190 افغان کډوال د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې نیول شوي وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول پیل کړي چې د دوی په ټوکو په د هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي د قانوني اسنادو درلودو سربیره د پولیسو لخوا نیول او ځورول کیږي. د جرمنی د کډوالو او پناه غوښتونکو فدرال ادارې پرون اعلان وکړ چې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د هغو خلکو په شمېر کې د پام وړ کمال راغلی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کوي. دا اداره وایي چې په جنوري او فبروري میاشتو کې په ټوله کې څه کم 1500 کسانو په جرمنی کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د تېر کال د همدې مودې پرتله 340% کموالی ښیي. د جرمنی د کډوالو د ادارې د راپور له مخې له دې ډلې تر ټولو ډېر غوښتنلیکونه لومړی د سوریایانو وو چې شمېر یې 8000 کسانو ته رسېده، ورپسې افغانان وو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فرایزر پرون وویل د ارقام ښیي چې موږ د دوامداره اقداماتو له لارې د غیر قانوني کډوالۍ بهیر څومره ځنډولی. نوموړي وایي چې له دې اقداماتو سره په یو وخت کې خورا ډېر کسان له جرمني څخه ایستل کیږي چې شمېر یې د 2023 کال پرتله 13% زیات شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ته یو لیک استولی او په هغه کې نوموړي ته د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ټرمپ په امریکا کې شو د پنجشنبه په ورځ ثبت شوی وویل چې دا لیک یې ورځ مخکې استولی دی. ولسمشر ټرمپ وایي په لیک کې لیکلي دي چې هیله من دی خامنه‌ای به خبرو ته کښېني، ځکه د ټرمپ په ټکو که خبره پوزی اقدام ته ورسی نو کار به خراب وي. د دې مرکې ځینې برخې پرون خبرې شوې او پاتې برخه به یک شنبه پورې خبره شي. ټرمپ په دې مرکه کې ویلي چې د خبرو ته ترجیح ورکوي، ځکه د ده په وینا له دې خبرو داسې موافقه ترلاسه کېدای شي چې د پوزی بریا په څیر به ښه نتیجه ورکړي. ښاغلی ټرمپ وروسته په سپینې ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال هم هیله څرګنده کړه چې په نژدې راتلونکي کې به له ایران سره یوه موافقه ترلاسه شي. ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې له هغه اټومي موافقې و چې په 2015 کال کې د امریکا په ګډون د شپږو لویو قدرتونو ایران ترمنځ لاسلیک شوې وه. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب اورېدل شي. نن د مارچ تما د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. خو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بیا ښځینه ژورنالیستان شکایت لري چې معلوماتو ته لاسرسی نه لري او طالبانو پرې بندیزونه وضع کړي دي.
پت نور ولایات ته په کندهار کې د ظلم مجبور ډیر زیات مخته تللی دی. هر فرمان چې صادریږي هغه لومړی په کندهار ولایت کې تطبیقیږي. نو خبریالانو ته معلومات نور کول کیږي.
وړاندې به په دې اړه چې نړیوالو سازمانونو د ښځو د حقونو فعالانو د طالبانو یو ځل بیا غوښتي چې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه ورکړي، او د غوښتنې د مارچ د اتمې چې نن د ښځو نړیواله ورځ ده د دې ورځې په مناسبت شوې دي. وړاندې به دا غوښتنې او دا پیغامونه هم در سره شریک کړو. په دې اړه به هم رسر واورئ چې د امریکا د مرستو په بندېدو سره د افغانستان په ختیځ کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي.
ډېر زیات خوشحاله وو چې کلینیک راغی، خو بیا هم چې بېرته بند شو نو موږ ډېرو ستونزو سره وخت
د دې مرکزونو د تړل کېدو او د خلکو د ستونزو په اړه به هم در سره راپور ولرو. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې. ما زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. نن د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې په دې هدف لمانځل کیږي چې په ټولنیز ژوند کې ښځو ته پراخه ونډه ورکړل شي، او ورسره د ښځو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ په ورځ پر ښځو د محدودیتونو کړۍ تنګوي او نوي بندیزونه اعلانوي. تفصیل احمد تکل اورو.
نړیوال نن د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ لمانځي. په دې مناسبت د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، نړیوالو ادارو او فعالانو د پیغامونو په سر کې له افغان ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند یادونه شوې. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هی دربار ازادي راډیو ته ویل چې دوی د افغان ښځو د حقونو لپاره ډیره اندېښنه لري.
This year, as we mark International Women's Day, Human Rights Watch
سکل چې موږ د ښځو نړیواله ورځ لمانځو، د بشري حقوقو د څار سازمان په ځانګړي ډول په ټول نړۍ کې د استبداد له لوري د ښځو حقوقو ته په ورپېښو ګواښونو تمرکز کوي. طبعا افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې موږ یې له پلوه ډېر اندېښمن یو. افغانستان نه یوازې تر اوسه د ښځو د حقوقو تر ټولو لوی بحران دی، بلکې دا بحران په داسې حال کې چې طالبان سرغړونه ته دوام کوي ډیر جوار او د پام وړ دی.
خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن بار په عین حال کې د افغان ښځو په ملاتړ د وروستۍ او هڅو ستاینه وکړه. هغه د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د لوی مشر او نورو چارواکو د نیولو غوښتنه، او په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندنې په برخه کې د نړیوالو په ملاتړ کې پرمختګونه د دې هڅو د بریا د مثالونو په توګه یاد کړل. د افغانستان د ښځو د اعتراضي غورځنګونو ائتلاف پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ښځو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ او په تیره په افغانستان کې د ښځو د تاریخي مبارزې او د هغو حقونو د یادونې او لمانځنې لپاره چې تر پښو لاندې کیږي یو فرصت دی. د دې غورځنګ غړي سهیلا ګلستانی د دې سازمان پر ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې له نړیوالو وغوښتل چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې ښځې د تاریخ له تر ټولو ستونزمنو دورو څخه تیریږي. موږ د افغانستان د ښځو د اعتراضي غورځنګونو ائتلاف په دې ورځ یو ځل بیا پر خپلو حق غوښتنو ټینګار کوو، او له نړیوالو غواړو چې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي.
د بخښنې د نړیوال سازمان د برخې څېړونکي میترا مهران په یو لیکنه کې چې پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه خپره شوه، د افغان ښځو د ملاتړ لپاره د نړیوالو پر وجدان غږ کړی دی. نوموړي لیکلي دي چې له ښځو سره د طالبانو سیستماتیک او بنسټیز تبعیض هغه حد ته رسېدلی دی چې ښځې او نجونې لا په انسانانو کې نه شمېري. د اغلې مهران په وینا په افغانستان کې نه یوازې د ښځو او نجونو حقوق د قانون په اساس ترول کیږي، بلکې طالبان داسې پالیسۍ عملی کوي چې لمخې د ښځې دنده یوازې د ماشوم راوړل او لویول، هغه هم د کور د دیوالونو په منځ کې ده. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو کړۍ نوره تنګه کړې، راپورونه وایي چې په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ښځې د تراویح لمانځه ته لتلو منع کړي دي. په هرات، پلازمینا کابل او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې په تیرو کلونو کې ښځې د روژې په مبارکه میاشت کې جامع جمعتونو تتلې، او هلته د ښځو لپاره په ځانګړو ځایونو کې د تراویح په لمانځه او د قران کریم په ختمونو کې برخه اخیسته. په هرات ولایت کې یوې سرچینې چې د امنیتي ویرې له کبله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای د خپلې سیمې جامع جماعت ته ولاړ، خو هلته او د څنګلو روسیمو په جماعتونو کې دوی ته د تراوی اجازه ورنکړل شوه. طالبانو په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي، په تدریجي ډول ښځې د ټولنیز ژوند له ټولو برخو څنډې ته کړې دي. د افغان ښځو د تشکل په نوم د فعالانو یوې ډلې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د مارچ اتمه د افغانستان د ښځو لپاره تور ورځ او هغه ورځ ده چې د ښځو خاموش پرهرونه، بېغږه چیغې او له حسرتونو ډک کاته د کابل، هرات او کندهار په کوڅو او زرګونه نورو برخو کې لیدل کیږي.
راپور کې مو اوریدل چې نن د ښځو نړیواله ورځ یا د مارچ اتمه ده او د دغې ورځې په مناسبت نړیوالو په خپلو پیغامونو کې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې پر ښځو بندیزونه لرې کړي. بلبله او بیا په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا د سختو محدودیتونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې ډېر وخت د لګول شوو بندیزونو او محدودیتونو له امله نه شي کولای کافي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي چې د کار پر کار او فعالیتونو اغېز کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو لویو ښارونو کې یو شمېر افغان ښځینه خبریالان یې داوي کوي چې د طالبانو حکومت لخوا له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه وکړل چې روان وضعیت پر کار منفي اغېز کړی او حتی په خبره یې په اکثرو مواردو کې اړینو معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیول کیږي. په مزار شریف کې د یوې نړیوالې رسنۍ افغاني خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د رسنۍ نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
این هوای دوست که در 3 سال پسین زیر حاکمیت طالبان خبرنگاران و رسانه ها آزادی بیان لازم را ندارند.
بخ کارت چی پتی رو دریو کلونو که دی طالبان و پاوکمنه که رسانه یا خبریالان خپل لازم آزادی نلری. سدیوی خزین خبریالی پتو که تر اوسه یو زل هم انه امتوانی دلی چی دی دوی در چارواک و معلومات و اخلم. بل طالبان و آن هغه سریالونه و فلمونه هم بند کری چی خزی پکیوی. رسنیو کې حجاب پر خزینه اجباری کړی او اوس د خزینه وو په مختلط حضور سیاسي تفریحي ټولنیزې خبرونه هم بندې دي.
خو په کندهار ولایت کې ځینې خزینه خبریالانې دا حالت بدتره بولي. په دغه ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو یوې خبریالې آریا رحمت ازادي راډیو ته وویل
په نور ولایتو کې ممکنه اجازه ورته ورکوي، اما په کندهار ولایت کې نسبت نور ولایتو ته په کندهار کې د ظلم او جبر ډیر زیات مخته تللی دی. هر فرمان چې صادریږي هغه لومړی په کندهار ولایت کې تطبیقیږي. نو خبرې اعلان ته معلومات نور کول کیږي، ښځینه او تخپیخي نور کول کیږي، په انسانانو کې لانه شمیري. نو بدبختانه چې هیڅ ډول معلومات لاسرسی موږ نشو ترلاسه کولای.
د محدودیتونو او مقرراتو ډیری ښځینه خبریالان، ژورنالیستان او درسنیو کارکونکو هن اړ وستلی چې دندې پرېږدي. دا خبره په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون پخوانی ژورنالیست مجده عزیزی کوي. د ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه با گذشت این 3 سال در افغانستان هیچ بانوی که کارمند رسانه ای هست نتانسته.
لبد مرغا په تیرو د دریو کلونو کې هیڅ یوه ښځینه چې په رسنیو کې کار کوي په سمه توګه فعالیت ونه شو کړی. دا چې ولې زما کار رسنیو سره پای ته ورسېد یو لامل یې همدا محدودیتونه و، بل اقتصادي ستونزې وې چې زموږ د خصوصي رسنۍ درلودې. افغانستان کې سخت زیات محدودیتونه لګول شوي. څه فکر کوم که دا وضعیت همداسې دوام وکړي راتلونکي کې به د بیان ازادي په نوم هیڅ هم نه وي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند او چارواکو د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو بیا له ښځینه خبریالانو سره د سم چلند خبره کړې وه. دغه راز د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي، خو دوی له ماسک او بشپړ حجاب پرته په رسنیو کې د ښځینه او ظاهرېدو ته اجازه نه ورکوي او په خبرونو کې د نارینه میلمه او مخاطب سره پر خبرو یې بندیز لګوي. ولایدی د آزاد رسنیو او خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځینه خبریالانو او ژورنالیستانو لپاره تر بل هر وخت شرایط سخت او په خبره یې فشارونه زیات شوي دي. له دې ډلې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر فقط در بزرگ شهرها مانند هرات، کابل،
د محلي وضعیت یو څو لوی ښارونو لکه مزار شریف، کابل او هرات کې په ډېره کمه کچه کار کوي. هغه هم یوازې د رسنیو په سټوډیو ګانو کې. دوی د طالبانو لخوا د محدودیتونو له امله کنفرانسونو او خبري راپورونو لپاره بهر نشي وتلی. په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو په اړه 24 فرمانونه صادر کړي چې وایي یوازې د ښځینه خبریالانو
که ته هم نوموړی ونه ویل چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو فعالو ښځینه خبریالانو، ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر څومره دی، خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1100 ښځینه خبریالانو په رسنیو کې کار کاوه چې اوس دغه شمیر 560 تنو ته راټیټ شوی دی. دا یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمیر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي، خو پر ښځینه خبریالانو او ژورنالیستانو محدودیتونو بیا تر بل هر وخت دا رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه په افغانستان کې رسنۍ د ښځو لپاره یوازینی آدرس دی چې دوی پکې دندې ترسره کولی سي. طالبانو د 2021 کال په لومړیو کې په رسنیو کې د ښځینه او د مخ پټولو یا ماسک لګولو فرمان صادر کړ. دغه راز د 2024 میلادي کال په لومړیو کې بیا په اکثر ولایتونو کې په راډیوګانو کې نه یوازې د ښځینه کارکوونکو پر نارینه میلمنو او له نږدې د مخاطبینو سره پر خبرو محدودیتونه ولګول، بلکې آن د نارینه وو په خبرونو کې د ښځینه اورېدونکو په اړیکو ځواب ویلو هم بندیز ولګاوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین پر قلمرو د روسیې د تیرو څو ورځو له لویو حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیه په بندیزونو ګواښلې ده. هغه له ټرمپ ویلي د روسیې هڅو هدف دا دی چې مسکو په اوکراین کې اوربند ومني او بالاخره د سولې معاملې ته لار هواره شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې پر اوکراین د روسیې پراخو عملیاتو ته په پام سره دای پر مسکو د پراخو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. ښاغلی ټرمپ پرون پر ټروت یا حقیقت ټولنیزې شبکې ولیکل د حقیقت ته په پام چې روسیا د جګړې په ډګر کې پر اوکراین بمباري کوي، نو دای د اوربند او د سولې د وروستۍ موافقې تر مهاله پر روسیې د پراخو بانکي بندیزونو او نورو بندیزونو او همدارس د تعرفو د لوړولو په اړه غور کوي. ترامپ د احتمالي اقداماتو په اړه جزئیات نه دی روښانه کړی. د امریکا ولسمشر د جنوري په 16مه له لوړې څو ورځې وروسته ویلي و چې دای به د مالیو، تعرفو او بندیزونو له لارې روسیا له اوکراین سره خبرو ته اړه کړي، خو تر اوسه یې دا اقدامات نه دي اعلان کړي. په تیرو څو اونیو کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ټرمپ خبرو ته د روسیې د کېنولو یادونه کوي، خو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د فبروري په 28مه هغه مهال چې نوموړي له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه کوله لفظي شخړه وکړه او بیا یې وویل چې زلنسکي سوله نه غواړي. ښاغلی ټرمپ پر ټروت شبکې په خپل پرونی بیان کې غوښتنه کړې چې روسیا او اوکراین د همدا اوس مخکې له دې چې ډېره ناوخته شي خبرو ته کینی. د دې بیان له خپرولو وروسته ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې څرګنده کړه چې دای لا هم باور لري چې پوتین سوله غواړي، خو د ده په وینا پر اوکراین باور نشي کولای. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا اوکراین ته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او وی ویل چې دای غواړي ځان پوه کړي چې آیا اوکراین په رښتیا سولې ته چمتو دی که نه. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره وویل چې روسیې پر اوکراین د شاوخوا اتیا توغندیو او بلستیک میزایلونو او ورسره د نږدې 200 ډرونونو په وسیله برید کړی. زلنسکي زیاته کړه چې په دې حملو کې د انرژي بیلابیل تاسیسات او د ملکي وګړو سیمې په نښه شوې. د حمله د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد د انرژي پر تاسیساتو دیرشمه لویه حمله ده. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې راتلونکې اونۍ له اوکراین څخه یو پلاوی سعودي عربستان ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره په غونډه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز وویل چې دای او د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به په سعودي عربستان کې له اوکراینی پلاوی سره وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سبیها وویل پرون یې له ښاغلي روبیو سره د سعودي د روانې غونډې په اړه رغنده ټلیفوني خبرې وکړې.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
کندهار کې متشبسې میرمنې شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت بندیزونو ورته زیان رسولی دی. په دې ولایت کې دغه متشبسې ښځې وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه یې اقتصادي فعالیتونه له خنډونو سره مخ کړي. د دغه ښځو په خبره چې دا مهال په کورونو کې کار کوي او شکایت لري چې د محدودیتونو له کبله نشي کولی د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته یې وړاندې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسمه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبسه ده څو کاله وړاندې دا کارخونه جوړه کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 30 میرمنو پکې کار کاوه، خو اوس یوازې 6 میرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال 6 ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې 40 ډیرش او 40 میرمنو ته د کار زمينه برابره کړې وه، خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډیر کارمندان ولرم.
د طالبانو له لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډیروی هڅه وکړه چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سم مو اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي. مخکې پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو. پاکستان به د ویزې مشکل دي، موږ نه کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکو یا یې واستو. نو موږ یې خپله وړو، نو هغه یو خو په میاشتو زموږ ویزې نه راځي. دا غټ مشکل دي موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپل یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټوله مشکلات هر څه زه خپله د خیاطۍ د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دغه نو بیخي ډېر زموږ پر اقتصادي بیخي ډېر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبسه د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، دی هم شوونځي پرې شوت او د خیاطۍ کارې پیل کړ. دا زیاتوي چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړی بازار نه لري، چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم ورستر بلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
هر نجلۍ لپاره ډېر څه ډېر سیو دي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرې دي. بیا طالبان راغلل، هر څه بند کړل، نه سینټر شته نه شام شته. بېخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطۍ ته راغلي چې بل څه شته نه، بلن خیاطۍ ته مخ کړی دی چې د هغې نه موږ خپل ستونزې پوره کړو. خپل د کور او ځینې کې څه زده کړو د دنیا په مقابل کې. نو په دې باندې خپل اصلي خو هر نجلۍ ارمان لري چې دان څخه یو شی جوړ کړي، خپل په پښو باندې ولري. لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغلل هر څه مخمن کړی دی.
په کندهار کې ډېرې بېوزله میرمنې د لاسي صنایعو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشتوالي او حکومتي محدودیتونو له کبله د دوی کارونه ورځ تر بلې کمزوري کیږي. پخوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړی بازار موجود و چې هغوی د خپلو تولیداتو د پلور لپاره کارولی سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. وروسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمېر سخت بندیزونه ولګول، د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ سوی دی. د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولای د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي. همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو ښځې له ټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي موسسو څخه منع کړې، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کولو هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د ښځو لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې د روغتیا خدماتونو یو شمېر وړاندې کوونکي بنسټونه وایي د امریکا د بهرنۍ مرستو کمیدو په دغه هیواد کې د ډېرو روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډولي او یا یې هم بند کړي دي. د روغتیا نړیوال کلسټر او د روغتیا نړیوال سازمان په یو ګډ راپور کې زیاته کړې چې دې وضعیت مهم روغتیایي خدماتونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو د لاسرسي کچه د پام وړ کمه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم لومړنۍ روغتیایي خدماتونو ته د لاسرسي شکایت کوي. اوچا هم تازه ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې یو شمېر وګړي مناسب روغتیایي خدماتونو ته او پاکو اوبو ته لاسرسی ونه لري. تفصیل د فیروز عزیزی په راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر چې د څو نړیوالو سازمانونو جوړه شوې شبکه ده وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو بندیدو په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د 128 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډولي او یا هم تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ولسمشرۍ د دویمې دورې په پیلېدو د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویل چې دا مرستې باید وارزول سي او په خبره یې دا د امریکا د ګټو او ارزښتونو سره سمون نه لري. د WHO او روغتیا نړیوال کلسټر په ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 6مه د ریلیف پر ویبپاڼه خپور شوی او د فبروري له 15مې د مارچ تر 4مې نیټې موده پکې ارزول شوي راغلي چې دې اقدام مهم او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو د لاسرسي کچه ته پام وړ کمزوري کړې ده. راپور کې راغلي چې د دغو مرکزونو د فعالیتونو ځنډیدل یا بندیدل چې د بیړنیو مرستو د پروژو ملاتړ برخمن و په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیات خلک اغیزمن کړي دي. د دغه راپور له مخې د افغانستان په ختیځ کې د 50 روغتیایي مرکزونو ځنډیدل یا تړل کېدو سره دا سیمه تر ټولو زیات اغیزمنه شوې ده. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالمنان لایق هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ ډیر زیات خوشاله وو چې کلینیک راغې، خو بیا هم چې بیرته بند شو نو موږ ډیر ستونزو سره مخ شو. تقریبا موږ لس 15 میله دغه موږ د خپل مرکزي کلینیک سره واټن لرو او دلته موټرې نشته، پیاده مزل دی، یو ساعت تقریبا سړک ته وځو. دغه زنانه بیماران چې موږ ولرو هغه تر هسپتاله نه رسیږي. داسې وخت هم راغلی چې زموږ ماشومان زیږون په لار کې دغه زنانه وکړه.
WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر مخکې د فبروري په 15مه او د مارچ په 3مه نیټه هم په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحده ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې د شاوخوا 1510 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړل شوي چې په ټول هیواد کې 4 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم ویلي روان میلادي کال به په افغانستان کې 4.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په برخه کې لنګونو سره مخ سي. او چا په خپل نوی راپور کې چې د مارچ په 6مه د ریلیف پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي چې افغانستان له سودان وروسته بشري مرستو د 22.9 میلیونو ارمنو خلکو په لرلو د ارمنو لپاره د نړۍ دوهم هیواد دی. راپور زیاتوي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 22 میلیونه خلک کافي اوبو او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ونه لري. 4.8 میلیونه وګړي به د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ سي او په ټکو کې 8.8 میلیونه ښځې ماشومان به د تغذیې ملاتړ ته اړتیا ولري. په افغانستان کې ځینې خلک هم وایي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي. د پروان ولایت د چاریکارو سیمې اوسیدونکي زکیه وایي چې دا او ماشومان یې په چای او وچې ډوډۍ د روزي شپې ورځې تیروي.
تا په کور کې نفقه ګټونکی او داسې څوک ونه لرو چې مرسته را ورسوي نو زموږ به څه حال وي. همدا اوس بې حاله پرېوتم. د چای او وچې ډوډۍ به څه جوړ شي؟ ماشومان مې هم زما په شان راویښ او وچې ډوډۍ او چای خوري. که ګاونډیان څه ولري رالیږي، خو چې وی نه لري هیڅ.
له دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د امریکا د بهرنیو مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د بدېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږه کلا ازادي رادیو نوري او ستاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نه سی ویش پنځه ویش متره او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي دوی منی مې کې درته پاندې څنګه پروګرام درو خو درغې وړاندې لنډ خبرونه. نن دا مارچ ته ماده خزو د پیوستون نړیواله ورځ دا ورځ په ټول نړۍ کې په دې مخال منځل کېږي چې په ټولنی ژوند خزو ته پراخ وند ورکړ شي او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. د دې ورځې په مناسبت په یو شمېر هیوادونو کې رسمي رخصتي وي او نارینه د خزو حقونو ته د درناوي په موخه هغوی ته مبارکي او ډالۍ ورکوي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې د راهیسې د ورځ په رسمي توګه نمانځل شوې نه ده او د طالبان لخوا د نجونو پر کلو د بندي سربیره د دولتي ادارو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې خزي له کار کولو راګرځول شوې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا په هیواد کې د آی سی سی کار لرونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر پایله پاکستان ووځي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون جمعه خبره کړې خبرداري ورکړې چې چیرې دا کډوال په خپل خوخه ونوځي د اپریل میاشتې له پایله به په جبري توګه ایستلې پیل شي. دا کډوال پاکستان د کډوال د خرج په اړه خپل خبرداري په داسې حال کې تکراروي چې وړ مورز یو سل نوي افغان کډوال د اسلام آباد په ګډون په شمیر ښارونو کې نیول شوی و. د جرمني د کډوالو په نوښتونکو فدرال اداره اعلان فدرال ادارې پرون اعلان کړی چې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د خلکو په شمیر کې د پام وړ کمال راغلی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کړي. دا اداره وایي چې په جنوري او فبروري میاشتو کې په ټوله کې څه کم 10,000 کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د تېر کال د همدې موده پرتله 30% کموالی ښیي. دا د ادارې په ټکو باندې چې تر ټولو ډېر غوښتنلیکونه لومړی د سوریانو او بیا د افغانانو وه. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ته یو لیک استولی په هغه کې له نوموړي غوښتي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې ته غاړه کېږدي. هغه لی ټرمپ په امریکا کې چې د پنجشنبې په ورځ سپچې وویل چې دا لیک یو ورځ مخکې استولی دی. ولسمشر ټرمپ وایي په لیک کې لیکلي دي چې هیله مند دی خامنه ای به خبرو ته کېږي ځکه که خبرې خبره په وزي اقدام ته ورسیده نو کار به خراب شي. د دې مرکز نی برخې پر مخ بر شي او پاتې برخې به سبا یک شنبه خبرې شي.
تان دې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
او وخت تلون کای د لکه د اوو پشان موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بر اگر زولای نسو همدا سي د منګه ځوان د منګه وخت هم ده. او کله چې واړو له یو څه استفاده وکړو باید ډیر عمیقه استفاده ترې وکړو ډیره زوره استفاده ترې وکړو چې منګه وخت پکې ځای نسی.
د وخت له دومره ارزښت سره سره افغان پیغلې وایي د طالبانو نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډېر وخت یې ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ټول زموږ ټول وخت طالبان ځای او دا وخت موږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تېرېږي. درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس روزګار یم.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. وخت د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوي دي. څوک الماس ورته وایي، څوک یې سره زر بولي، ځینې نایابه ګوهر نوموي. د وخت د ارزښت په هکله چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیاتې په کور کې نیولې دي، له دوی نه یې هغه قیمتي څیز چې وخت دی اخیستی دی.
وقت ځای کول خو په ژوند کې لوی بدبختي ده، ځکه وخت بیا نه راځي. او اوس مهال چې ګورو زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه، او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تېرېږي. درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس روزګار یم، موسسې بند کړي دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ضایع کېږي او هر لحظه چې موږ په دې اصن کور کې ده، موږ ته ډېر سخت تمامېږي. او د ژوند هر څه په وخت سره کېږي. کله موږ دومره وخت ضایع کړو، نو زما په ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي، د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي، او دا د هغوی په ژوند باندې یو بد تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په یوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې، د وخت ضایع نه کوي، او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهوو باندې وخت ضایع کېږي زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم، دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه له تاسو سره خبرې کوم. یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي، دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده، یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده، هغه بیا نه تکرارېږي. یا هم هغه خوشحاله ژوند، یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړې دي، هغه بیا موږ نشو راتکرارولی، نشو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده، لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو، د سیند اوبه راګرځولی نشو. همداسې د موږ ژوند، د موږ وخت هم ده. او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو، باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه سي. لکه د انټرنیټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو، کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هیڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو، او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. د دې لپاره چې که بیا تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید 2 بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې، یا هم په ټولیزه توګه، د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار 10 یا 11 بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي، نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایل شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني، کنه هر څه په مخه راغلل، هماغه کار به اجرا کېږي، نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کېږي بې هدفه ژوند سره؟
به هدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکې پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي. او هغه کارونه چې نن کوي، دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډیره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید 100%، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولاړ ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه، یا یوه ستنه، یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون، یا یوه ستنه، یا یوه پایه،
هدف ده به هدف ژوند نه کیږي او هدف درلودل د موږ لپاره او د په مجموعي شورا ټول انسانان ته ډیره مهمه ده. که موږ هدف لرو نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو او ترې استفاده وکړو.
اتلستان غزای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت خو ډیر قیمتي سیز ده چې موږ باید د لاسه ورنکو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې موږ او تاسې یاستو. په دې باندې ځان ته تسلي ورکړئ، یا دغه کوي چې دغه دی زه یعنې مصروفه یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډیر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوئ، څومره وخت مطالعې ته ورکوئ، څومره وخت کار ته ورکوئ، څومره وخت کورنۍ ته ورکوئ؟
زمون خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبو چې هغه ډېرې معتبرې سایټونه اوسي، لکه ازادي راډیو شوه، وایس آف امریکا شوه، همداسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زه خپله تعقیبوم چې د حالاتو څخه ځان خبر کړو، د هېواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي، د دې څخه ځان خبر کړو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه وي، په هغې باندې مونږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره وکړو.
بله، او خپل مطالعې ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوئ؟
مثال تاسو دغه دی، ډیره یو ښه موضوع راخیستې ده چې ځوانان د وخت ارزښت په اړه باندې، نو دا یو ډیر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې، باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې یا په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی ګیمونو باندې. مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دوی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مغې کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانتو مستادان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب یې او دا دې کې ګوتې وخت.
یوه تجربه هم را سره شریکه کوي، کوم وخت داسې سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت مو تیر کړی، مونږ ته وروسته پام سوای دی چې نه ما باید داسې نوای کړی، وخت می باید نوای ځای کړی. د څه کوم څه سره مخسبی یستی؟
ډیره داسې تجربې شته دي د دې نه. یعنی اول دا ده چې مو دغه اوس تقریبا دغه اوس چې فعلال دغه سقوط سره وروسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هماغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تېروي چې اغه نه دوی ته په ګټه ده، نه کورنۍ ته، نه ټولنې ته، دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټول ځوانانو ته پیغام دا ده چې لکه څنګه چې وای وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وای ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځانته وټاکو. داسې یو هدف ځانته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو، او په ژوند کې ځانته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دې نه تېری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټول ورځ فیسبوک یا پابجی ګیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي، د دغه شیانو نه دې ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځانته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت د دی ارزښت پاک لا ګان شمیر ځوانان غواړي چې خپل تجربې له نورو سره شریک کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډېر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تیریږي یا یوه ثانیه حد اقل تیریږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډېر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه په خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنی چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دی، او یا نشم کولی چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په هماغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډېر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چېرته یو څوک په دې ونه توانېږي چې خپل وخت قیمتي ثانیې قیمتي دقیقې په ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولی چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاس سره او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې د داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت د تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن نو اوس خو مجازي نړۍ ده. مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګه نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلم طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخې ته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخې ته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته، هلته یا چاو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري. که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، هماغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یا نور که ټوکې ویم ډېرې داسې جالبې ټوکې اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فني ویډیوګانې هلته نشروي. نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي دی هلته ذهنن بوختېږي ډېر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته یې بیخي ډېر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بیرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی و په هغه باندې پښیمانه کړم، او بیرته مې هغه دې ته اړ شومه تر څو هغه ټیک ټاک بیرته لمنځه یوسم، او کوم وخت چې زما راضای کوي هغه بیرته ځان لپاره راوګرځوم، او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي، په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډېری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري، هغه ګوري او له همداسې ستونزې سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې چالته مخ ته راځي چې یو وخت مو فکر نه وي، یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي د بېلابېلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهېږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دوو شیانو نه هم وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کېدلی سي په ټیک ټاک یوه ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي، ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ اتمن لري، هغه به ګوري، کېدلی شي چې داسې وخت تنظیم شي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري عام نورو ټولنیزو رسنیو ته.
که چېرته څوک فکر وکړي نو کولای شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، که هغه د کارونه وي، که هغه د تفریح وخت وي، که هغه د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې که چېرته ته مطالعه ونه کړې، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولای په هماغه شکل ورسره مخ شه. کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شې، تازه شې. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، که مثلا اجتماعي اړخي موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که یو څوک متاهل وي خپلې مېرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي، او دا یو ښه فکر غواړي. که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بیا تر هغه وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولای شي خپلې دندې ته لاړ شي. د دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، ورځ د جمعې ورځ ده، کولای شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې لخوا نه دی څه نه څه وخت همدا ټول نیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته ورکړي، کورنۍ ته ورکړي، تر څو دی وکولای شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولای؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خواته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډېر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا وه چې ډېر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کېږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان یې نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډېر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډېر وخت اوسو، ډېر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډېره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپله هم ګډوډ شوی یم، یعنی یو وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس یوې دوو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم، او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنا چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، او ذهن انسان خسته کوي. نو له یوې خوا ما د شپې تر ناوخته په موبایل باندې ځان خسته کړ، او ځان مې وځاپه، خپل ذهن مې وځاپه. له بلې خوا زه بې خوبه شوم، بیا سهار زه مثلا که یو څوک کار لري مجبور دی، اړ دی چې سهار وخته پاڅېږي او دی خپل کار ته لاړ شي. که چېرته دی خپل کار ته ځي، دوی خوب پوره نه دی، دوی له بدني اړخه، له رواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولای هغه د خپل ورځنۍ چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره او په سمه توګه ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي، او بیا کله چې له دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیماني کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات را باندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالاتونه هم را باندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډېر سخت کار کړی دی، ډېر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړي دي، نو طبعا یو وخت به انسان نهیلی کیږي، خو دوی دې د کار شاده نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
درن دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگه خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
کله په وختام شکر خواب پرسپن مروانستا جالم سیدا اکل خالکم نظر بانستا کلپا وکان شکر خواب پرسپن مروانستا جالم سیدا اکل خالکم نظر بانستا دماز دیگر موسم که وقتا ده چکار دی سبا مابشن کزا براسم نماز دیگر موسم که وقتا ده چکار دی سبا مابشن کزا براسم سرگرا پور خکاش نای ما دیگر دی نا وقت سو سبا براسم بیایی جاز لوگ کچی دم بوی دون مار دی دور دی پرنا براسم سرگرا پور خکاش نای ما دیگر دی نا وقت سو سبا براسم یای جاد سوک کچ زم پر دور مار دی نورتی پرنام